د ولسمشر بایدن بخپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړې. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تېرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا ویروس دلتا بڼه ژر خپرې شي، روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ځوانان په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني؟ په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون ټول افغانستان د طالبانو په لاس سقوط وکړ، د ځوانانو اندېښنې، د دوی هیلې او تمې څه دي؟ د دې خبرونې لومړی میلمه راسره شریف الله ویان صاحب دی چې د پوهنتون استاد دی. د دې ترڅنګ ثناء الله ځاځی صاحب په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي چې مدني فعال دی او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له دوی سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او یا هم که کومه تفسیره لرئ موږ ته زنګ وهلای سئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0008225555 او 0999203500. لکه څنګه اوریدونکو، مو ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او له موږ سره د همدغو شمیرو لاره تاسو زموږ د پروګرام لاره خبرې کولای سي او خپل تفسیره او یا هم پوښتنه را سره شریکولای سي. اوس هم ورځم قادر جلالوف صاحب وایي چې ویان صاحب موږ سره د تلیفون پر لیک دی. ویان صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه نیکی لی، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ویان صاحب که تاسو لومړی سر کې موږ ته ووایاست چې اوس چې افغانستان ټول د طالبانو لاس ته لوېدلی دی او همداراز ټولې چارې به دوی پر مخ وړي، تاسو د ځوانانو اوسنی وضعیت څنګه وینئ؟ په دې اړه که یو څه راته وایست.
تر دې مهاله چې لیدل کېږي هېواد د ډېر ستر ازمویښت څخه تېرېږي او بدون شکه د سیاسي وضعیتونو بدلون او د سیاسي تحولاتو راتګ دا د ټولو هېوادوالو په ژوند باندې اغېزه کوي. همداشان د ځوانانو پر برخلیک به هم پرته له شکه تاثیر وکړي او دا اغېزه به پایداره وي، ځکه چې د سیاسي نظامونو بدلون خامخا د ځوانانو په ټولو چارو باندې خپل اساسي او ژور اغېزه لري. نو زه داسې فکر کوم چې ځوانان باید هیلې له لاسه ورنه کړي، ځکه ځوانان د دې ټولنې انرژي دي، په دوی باندې ډېره اتکا کېږي. د دوی پوتنشیل او د دوی ظرفیت ته افغانستان اړتیا لري او افغانستان په همدې خلکو باندې آباد دی.
بله ویان صاحب، تاسو لموږ سره یاست، ستاسو ژغ موږ ته راځي، لموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سی، بیا هم بیرته تاسو ته راځم، ستاسو سره به پوښتنې مطرح کړم. اوس هم خپل دوهم میلمه ثناء الله ځاځی صاحب ته شرغلاست وایم. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه سلمی صاحب، تاسو راځي
ځاځی صاحب، تاسو یو مدني فعال یاست، د ځوانانو د راتلونکي په اړه خبرې کوو. لکه تاسو چې واورېدل، ویان صاحب وویل چې سیاسي تحولات او تبدیلۍ د ځوانانو پر برخلیک باندې اغېز کوي. تاسو په دې اړه ویلای سئ چې دا به څه ډول اغېز وي ستاسو په نظر؟
مننه په لومړي سر کې، خو هغه جمدوسي او هغه اوازې چې په پخوا کې دوی د جمدي عمارت کې راتګ نه مخکې مونږ یو ټول په تشویش کې وو. لله هم هغه یو اندازه تشویشونه راته شوي. مونږ ګورو چې مطبوعات دوباره خپل فعالیت پیل کړی، رسنۍ ازادې دي، خدمات دوباره شروع شوي، راغلم تاسو پښتنې ته هغه د دې شک نشته چې هر سیاسي تحول چې په هېواد کې یا په نورو نړۍ کې راغلی یا اندازه یې په ځوانانو باندې تاثیر کړی تر څو چې نارمل حالت راځي ځوانانو یو اندازه په تشویش کې وو او لا هم په تشویش کې شته ځکه د دوی د ادارات ساتنه د دوی رسمي کارونه د دوی ښوونځي د دوی سانتونونه د هر څه په سر پورې په هغه حالت کې چې پخوا د دې نه قرار درلودل اوس قرار نه لري ځوانان د هېواد د راتلونکي لپاره هم په تشویش کې دي زموږ تاسو نظامي ځواکونه نظامي قوتونه زموږ تاسو مدني فعالیتونه د رسنیو ځینې فعالیتونه دا هر څه هغه څه دي تر اوسه پورې چې لا روښانه شوي نه دي ورځ تر بلې انشاءالله تر روښانه کېدو پورې موږ ټول امیدوار امید لرو هیله لرو چې افغانستان ټول ملت ټول کچې ځوانان تاسو مزید شي دوی د افغانستان د شي راتلونکي لپاره ټاکلې
بلی له بده مرغه د ځادی صاحب سره زموږ رابطه قطع سو موږ به هڅه کوو چې دوی راوخلو د تلیفون لالارې ویان صاحب تاسو له موږ سره په اوس هم یاست تاسو د ځادی صاحب خبره واورید دوی ویل چې رسنۍ آزاد دي دوی دا هم ویل چې تر اوسه لا وضعیت روښانه نه دی چې راتلونکی به څنګه وي تاسو څومره اندېښنه لرئ چې یا څومره اندېښنه سته په افغانانو کې چې دا ازادۍ چې د خلکو ترلاسه کړې دي لکه د رسنیو ازادۍ چې دوی وویل چې اوس هم فعالیت کوي په افغانستان کې دا څومره موقتی دي یعنی دا وضعیت په موقتی وي که به دوام وکړي او څومره اندېښنه سته چې دا موقتی سي یوازې
لنومرانه یو قرینو څخه خوده سخکاری چې طالبان او امارات اسلامي چې حکومت دریز راغلي دا ځلې د دوی فکر د دوی دریز او د دوی کړنلار متفاوت ده تاسو یو ډول نرم سیاست د دوی پکړنو او په دې برخوردونو کې ګوري همداشان مختلف رسنیو سره د کوم لیدنو پر اساس او هغه ته چې کومه مراجعه دوی کړې ده د رسنیو مسولینو د څه وویل چې برخورد یې د طالبانو برخورد مسلکی وو نرم وو او یو ډول خوشبینی په کې لیدل کېده دغه مسایلو ته په کتو کچیرې دغه دوامداره او ستراتیژیکه وساتل شي د نرم سیاست مخې ته یوړل شي بیان ازادي ته په درنه سترګه وکتل شي زه فکر کوم دا وضعیت نور هم ښه کېږي هغه ولسی ملاتړ چې طالبان یې د خپل پرمختګ د نظامونو او د ساختارونو په جوړښت کې ورته اړتیا لري کولای شي له دې اړخه ورته ورسیږي د شته قرینو څخه داسې ښکاري چې طالبان دا ځلې په یو بیل فکر او په بیل ایدولوژۍ راغلي دي دوی د دې لپاره چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي نړیوالو ته ښکاره کړي چې بدلونونه مثبت دي او دوی غواړي د نړۍ د عصري بدلونونو سره ځان مل کړي نو ښځو ته حتی د خبریالۍ ژورنالیستۍ او د رسنیزو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده تاسو د سهار نه تر اوسه پورې ګورئ چې حتی ښځینه کارکوونکي او د رسنیو ژورنالیستان په تلویزیون پرده باندې راڅرګندېږي او دا یو مثبت تحول دی مثبت بدلون دی چې کولی شي دغه پیغام ورسوي چې طالبان کېدای شي چې د بیان ازادي د ښځو حقونو اساسي حقونو او دې ته ورته مسایلو ته په درنه سترګه وګوري او د نظام سازۍ او د جوړښتونو په ترتیب کې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي
ډېره مننه ویان صاحب بلې مهرباني
او زه داسې فکر کوم چې د دې لپاره چې اسلامي امارت د مختلفو هیوادونو سره په تعامل کې په خارجي سیاست کې او د خبرو په سیاست کې وکولای شي خپل ممتاز ځای وساتي او خپل مشروعیت په نړیواله سطح رامنځته کړي نو دوی اړتیا لري چې ځینې هغه شیان چې نړیوال ورته په ډېر درنه سترګه ګوري لکه د ښځو حقونه اساسي حقونه د بیان ازادي همداشان په ټولنه کې اقلیتونو ته وخت ورکول هغوی ته د مشارکت زمینه مساعدول کچیرې دغه شیانو ته دوی په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي زه فکر کوم چې افغانستان به شاتګ ونه لري د شلو کلونو وروستي لاسوړنې به وساتل شي او هغه دید او نظر چې طالبانو او امارت اسلامي ته خلکو درلودو چې دوی بل عکس د دغه شیانو سره په تقابل او تعارض کې واقع دي دغه مسله به هم له منځه لاړ شي او یو ډول د ډیالوګ او د مفاهمې فضا به رامنځته شي. تر اوسه پورې خو لیدل کېږي چې د دوی دغه برخوردونه د دوی سیاستونه اگر چې مکمل هم نه دي، دوی خپل اساسي قانون باندې د نظام په جوړښت باندې خبره نه ده کړې، خو بیا هم په دې لومړیو وختونو کې خلکو ته روحیه ورکول، د خلکو سره ښه تعامل کول، د خلکو حقونو ته درناوی کول، حتی ځینې مذهبي اقلیتونو ته په مختلفو ځایونو کې د امنیت برابرول دا یو خوشباوري رامنځته کوي او موږ دې ته امیدواره کوي چې د دوی چې کوم نظام دی کچېرې په دا سخت دریځۍ باندې مخته لاړ نه شي، نو امیدواري دا ده چې ولسي ملاتړ به ولري، د ولسونو مشارکت به ولري او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته تګ هیلې او هغه ارمانونه چې د ځوانانو سره ورسره دي د ټولو افشارو سره شته هغه به په حقیقت بدلېږي او دا ناامیدۍ ناهیلۍ او د ډار دغه فضا چې ده دا به انشاءالله ختمیږي.
ډیره مننه ویان صاحب. اوس به بیرته ورسم ځاځی صاحب ته، دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. ځاځی صاحب، تاسو د ویان صاحب خبرې واورېدې. دوی وویل چې که طالبان د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د انساني حقونو چې پکښې د ښځو حقونه هم شامل دي، دغو هر څه ته درناوی وکړي نو د خلکو درناوی او د خلکو مینه به ترلاسه کړي او همداراز به د نړیوالو لخوا د مشروعیت پر لور باندې چې ترلاسه کولو پر لور به وخوځیږي. نو تاسو یو مدني فعال یاست، مدني فعالیت د انساني حقونه، د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، د هیواد ارزښتونو ته درناوی لکه ملي سرود او ملي بیرغ ته درناوی، دا هر څه د ولسواکۍ برخه دي چې ولس د خپل راتلونکي ټاکون کوي او یو خپل د ځان د پاره یو نظام کې حق ولري چې هغه د هغه ټاکنه وکړي. تاسو د یو مدني فعال په توګه باندې د مدني فعالانو راتلونکی څنګه ویني؟ آیا دغه فعالیت به دوی وکړای سي ځکه چې دا ټول خود ولسواکي برخه دي؟ نو تاسو اوس څه فکر لري؟
مننه. زه به هم د ویان څخه خبرو سره موافق یم، ولې یو څه چې الله تر اوسه پورې لوکانه نه دي هغه راتلونکی نظام ده، ولې زه دا چې تر اوسه پورې اسلامی امارت په ار کې دایناسته دی ولسمشر نه دی ټاکلی، تر اوسه پورې دوی په توافقي حکومت باندې لا توافق نه دی کړی، په خپل سر کار نه دی کړی، د اوسن د دولت د رهبرۍ په ساتنه کوم څوک دوی نه دي ټاکلي چې دوی به څوک راځي او څه به کوي. دا یو امیدواري زموږ ځوان نسل ته شته چې دوی هغه ژمنې چې نړیوالو سره او بینت سره دوی کړي دي چې موږ به داسې یو راتلونکی حکومت جوړوو چې هغه به د ټولو په خوښه وي، ټول اقشار به پکې خپل ځان وویني، هغه که مذهبي اقلیتونه دي که هغه زموږ اقلیتونه دي، هغه به ټول په دې حکومت کې راتلونکي حکومت کې شتون ولري. دا یو د شین چراغ په اصطلاح یا ګرین لایټ په اصطلاح موږ دوی وینو، د دې لپاره موږ امیدوار یو چې د همدې خپلو کړنو ته چې څرنګه هم ته چې دوی اوس روان دي که دې ته دوام ورکړي، ممکن هغه څه چې تر اوسه پورې په دوی باندې توافق لا نه دی شوی یا پرې خبرې نه دي شوي لکه ملي سرود، ملي بیرغ، ممکن د دوی رهبري او یا راتلونکی حکومت په دې باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې حکومت بیرغ په کوم ملي سرود باندې، هغه ملي سرود چې موږ تاسو تر اوسه پورې لرو، هغه ملي بیرغ چې تر اوسه تاسو ته موږ پورې لرو، ممکن په دې باندې بحث وشي، خبرې وشي. که چیرې ملي سرود زموږ ملي بیرغ زموږ ملي ګټې ساتل کېږي، په دې سره طالبان وشي کولی، اسلامي امارت به وشي کولی چې لا هم د خپل ملت خپله ژمنتیا ورته ثابته کړي او د خپل ملت هغه سپورټ چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. موږ تاسو په سوشل میډیا ګورو چې اکثره ځوانان یو ټرینډ شروع کړی دی چې موږ خپل ملي بیرغ ساتو، موږ خپل ملي سرود ساتو. که چیرې طالبان دې غواړي چې اکثریت خوشحاله وساتي، دوی نه مهمي زموږ ځوانانو په سبت همدا هیله ده چې د اکثریت ته غوږ شي. که چیرې مشروعیت خبره وي، مشروعیت هغه حکومت مشروعیت لري چې دوی همیشه د اکثریت په خوښه، د اکثریت په خوښه راغلی وي یا د اکثریت خوشحاله وي. په یو محدود ځایونو باندې حکومت نکېږي او په محدودو خلکو باندې هم حکومت نکېږي. که چېرې موږ غواړو چې راتلونکي لپاره یو روښانه راتلونکي ولرو او دوامداره په شکل په خپل افغانستان خپل د افغانانو تر لاس لاندې واوسي، نو موږ هیله هم دغه ده چې ملي بنسټونه وساتل شي، ملي سرود، ملي بیرغ، یا هغه هغه څه چې په هغې باندې افغانان راټولېږي، افغانستان خلک په هغې باندې خوشحالېږي، طالبان هغوی ته اولویت ورکړي او د دې خلکو د راټولېدو دپاره هر هغه څه چې دوی ترلاسه کېږي، هغه چې بیرون دي، که هغه داخل کړي، هغه دوی خپلې کړنې ترسره کړي. بل یو څه چې زه غواړم، هغه زه د اسلامي امارت د اوسنیو واکدارانو ته چې څه په کابل یا بیرون دي هغوی ته ووایم چې اوس افغانستان هغه شل کاله پخوا افغانستان نه دی. د افغانستان هر وګړی، هر ځوان، یو اوس یو میډیا ده، یو ژورنالیست ده، یو رسنۍ ده، هغه په هره برخه کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، پوهې ده، نړیوالو سره رابط لري، بیرون یې زده کړې کړي دي. ډېر کم وخت سره کولی شي، خو یعنې خاصه که هغه منفي کړنې چې پخوا شل کاله پخوا هلته شوې وي، هغه منفي کړنې دوباره شروع شي، نړیوال پرې خبر کړي، هغه نړیوال اعتبار چې تر اوسه پورې دوی ورته اړتیا لري چې ترلاسه کړي، خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه به هم دوی د لاسه ورکړي. زموږ هیله بیا هم دا ده، د یو ځوان په صفت، یو مدني ځوان په صفت، چې موږ شل کاله په افغانستان کې تیر کړي دي، هلته مو زده کړې کړي، هلته ځوانانو سره په تماس کې یو، د وطن د ساتنې لپاره، د وطن د آبادۍ لپاره ټولو ځوانانو مشرانو خولې تویې کړي. دغه وطن چې تر اوسه پورې موږ هلته په دې حالت کې را رسېدلی، دا همداسې وساتو او د دې لا د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړو. هر هغه څه چې پخوا تېر شوي تېر سره هېر کړو او د ورونو په شکل سره لاس په لاس د افغانستان د آبادۍ لپاره مټې راونغاړو او کومک سره وکړو.
مننه ځاځی صاحب. ویان صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې داسې راپورونه سته چې طالبان کور په کور تلاشي کوي او د خلکو د ځورېدو او حتی د وهلو ډبولو راپورونه هم سته. هغه څه چې په کندهار کې وسول چې د ملګرو ملتونو په وینا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي، د دغې طبقتو باندې خلک څومره اندېښنه لري، څومره اندېښمن دي، او آیا دا هم یو عامل ګڼل کېدای سي چې خلک هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، او په لوی شمیر کې خلک په هوایي ډګر ته تللي وو او راټول شوي دي چې باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ځکه چې دوی پر خپل سر او مال باندې بیریږي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
زما په نظر تر اوسه پورې هم دغه څو ورځې چې خلک اندېښمن وو او د خپل راتلونکي په اړه یو واضح او روښانه تصویر نه درلود، علت یې دا و چې د طالبانو څخه هغه پخوانی انزور په ذهن کې پاتې و. حتی د دوی سره د مخامخ کېدو په وخت کې هم د خلکو په هغه صورت کې او په کړنو کې هغه ډار ښکارېده. دا ځکه چې پخوا هغه کوم کړنې چې شوي او کوم تبلیغات چې د طالبانو په اړه ترسره شوي وو، د خلکو په ذهنونو کې هغه ډار ساتلی و، او طبعا ډار چې موجود وي د خلکو رواني حالت او هغه ستس هم د درک وړ دی. او کوم وخت کې چې ځینې پیښې ترسره شوي، یا په کندهار کې او نورو ځینو سیمو کې ترسره شوي، هغه په جنگي حالاتو کې ترسره شوي، او دوی چې کومه بیانیه یا اعلامیه نشر کړل او د اعلامیه مطابق د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ډلې څخه هیڅوک هم د کور ته نشي داخلېدای، او خپل شمیرې د خلکو سره شریکې کړي، او غوښتنه یې وکړه، حتی د قطر د دفتر څخه غوښتنه وشوه چې هیڅوک حق نه لري چې د ملکي وګړو کورونو ته داخل شي، د دوی سره غرض وساتي. نو دا یو ډول اطمینان خلکو ته ورکوي چې دا خلک دا ځلې په یو بیل او متفاوت اجنډا باندې راغلي دي، او خلک تر اوسه پورې هم په ډار کې دي. ما آهسته آهسته دغه ډار ورکیږي، ځکه د اطمینان فضا رامنځته کیږي. نو زموږ شاوخوا خو تر اوسه پورې دغسې کومه پیښه نه ده شوې چې د امارت اسلامي څخه څوک راغلي وي او د خلکو کورونه یې تلاشي کړي وي او څه مسله موجوده وي. حتی د ډاډ لپاره هم دوی د شاوخوا ګزمی وهي او د خلکو سره خبرې کوي او دغه اطمینان ورکوي چې ستاسو شخصي مال، عزت او ناموس به ساتل کیږي. نو دا حتی په خبرو کې هم دغه اطمینان ورکول د خلکو سره زړه کې خوږ پرېوځي. نو زه داسې فکر کوم چې کچیرې هغه د جنگي حالاتو مثالونه او دغه اوس د شته حاکمیت مثالونه سره جلا کړو او د دوی دا ورسته نرم دریسته وګورو او دغه ته خوشباور اوسېږو، او دوی د تا د رسنیو په واسطه، د مدني حرکتونو په واسطه د اړکو چې دوی امدا دریز وساتي، ولسی ملاتړ وساتي، ولسی باور وساتي د دوی د نظام استحکامیت باندې زیات شي او په څنګه کې ولس به هغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې دوی څخه یې په دې څو ورځو کې ترلاسه کړی دی. نو زه دا وایم چې ولس سره په خوږه ژبه برخورد کول، د ولس سره په انساني عاطفي او ادبي چلندونو پر اساس برخورد کول دا کېدای شي چې د دوی د نظام د ثبات او د دوی د استحکامیت لپاره زمینه مساعده کړي، او په څنګه کې دغه باور هم غښتلی کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او اعتقاداتو پر بنسټ د خلکو سره چلیږي، نه هغه څه چې د دوی څخه پخوا تصویر ورکړل شوی یا تبلیغات ترسره شوی دي. نو زه دا وایم چې په تیرو دوه ویا ساعتونو کې په افغانستان کې نه کومه جنایي پېښه ترسره شوې، نه د چا وینه تویه شوې. نو دغه ته په کتو د ځوانانو په صفت مونږ خوشباوره پدې شو چې په افغانستان کې د وینې تویونې لپاره هر ډول فضا چې رامنځته کېږي، هر ډول نظام چې راځي، مونږ ته د منلو وړ دی. مونږ به خپله اراده متزلزله کوو نه، بلکې د نظام تر څنګ به ودرېږو، د سیستم سازۍ لپاره به کار کوو. اما هیله مو دا ده چې دغه نظام ټول شموله نظام وي، د کوم مسلکي ظرفیتونه چې په تیرو دوه لسیزو کې رامنځته شوي دي، په ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي، او یو نوی چپتر یا فصل افغانستان لپاره رامنځته شوی، دا باید وساتل شي، ځوانانو باندې اتکا وشي، ټول اقشارو ته په دې مشارکتي حکومت کې ځای ورکړل شي، او دا یو محدوده او منځوي حکومت نوي او د یو خاصې ډلې حکومت نوي، او بلکې په تخصص، تعهد او ظرفیت سازۍ ته لومړیتوب ورکړل شي، نو دا نظام ساتل کیږي. حکومتونه او یو اړخ نه ساتل کیږي چې کچېر دوی دغه ایدولوژي ولري، چې کچېر دوی کابل نو تمام هغه کسان چې دیني زده کړې لري هغوی به په مختلفو پوستونو کې ګمار یو نورو خلکو ته اولویت نه ورکوي، په دا شکل به دا حکومت هغه واقعي تصویر خلکو ته ور نه کړي او خلک به ناامید شي. او زه باور یم چې دوی به بالاخره د حکومت سازۍ او د حکومت جوړونې لپاره همدا مسلکي ظرفیتونو ته مراجعه کوي، او دوی به د دې جوړښت کې ورڅخه استفاده کوي، او په څنګه کې به دا خوشنط او تاوتریخوالی لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې کې کنټرول شوی دا به کنټرولېږي، ځکه چې ولس او عامه افکار چې د نظامونو سره مل وي، نظامونه هیڅ وخت د نابودۍ او د بربادۍ او د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي. نو دغه ساختارونو د ساتل، د سیستمونو ساتل، ولس ته ډاډ ورکول، ولس سره په خوږه ژبه او په مفاهمه خبرې کول، دا د دوی د بقا لپاره زمينه سازي کولای شي.
ډیر مننه وایم صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل زموږ د ازادي رادیو شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په ځوان فکر کې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ له میلمنو ښاغلی شریف الله ویان صاحب څخه چې د پوهنتون استاد دی، او له ښاغلی ثناء الله ځادی څخه چې مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان ټولنې رئیس دی، له دوی څخه پوښتنې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500822555 او 0599203540. همداراز تاسو زموږ د سکایپ ادرس ته هم زنګ وهلای سي. ازادي رادیو زموږ د سکایپ نوم دی، ادرس دی، تاسو کولای سئ چې هلته زنګ ووهئ یا خپل تبصره راته پرېږدئ، موږ به یې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. ځاځی صاحب، اوس به تاسو ته راسم. تاسو یادونه وکړه چې همداراز ویان صاحب هم یادونه وکړه چې په دې تیرو دوو درو ورځو کې د طالبانو کوم چلند چې له ملکیانو سره لیدل کیږي، هغه ته پخوا په پرتله چې دوی په واکمن وو په افغانستان کې لږ څه توپیر لري. آیا ستاسو دغه خبره که ستاسو په یاد وي چې په لومړیو ورځو کې هغه مهال چې تیر ځل طالبانو واکمني ترلاسه کړې وه، په لومړیو ورځو کې دوی د خلکو ژیرې نه کچلې، ښځې پر دې خبره نه وهلې چې څرنګ جرابې په پښو کړې دي، او یا هم خلک یې په دې خاطر باندې نه ځورول وهل یا ډبول چې لمونځ یې کړی دی کنه؟ او همداراز په لومړي سر کې زموږ د افغان سکانو او هندوانو ته هغه رقم کارتونه چې دوی باید د ځان سره ګرځولای نه و ورکړي، وروسته دغه د سختګيري او د ځپنی پروسه پیل شو. تاسو له دغه څخه څومره اندیشنه لري چې یو ځل بیا به دغه پروسه راسي او یو ځل بیا به هغه د ځپنی څپه را پیل شي؟
مننه دادل شکر لله الحمد بپخاپل شکل لدی تک چې متاسفانه په طالبانو په کابل کې تیرې والدارۍ په لومړی ورځ موږ دې شهید ډاکټر نجیب الله او د هغه دی ورور د دامولو صحنه شهیدان وو او نورې دامونه او نور د خلکو د لاسونو د خوب پرې کول رد دی چې دغه د نورو منقوضات چې یا د سکھانو ورنو ته خاصی خاتون تازه او د زنانو چادري موضوعات وو ویلو امر بالمعروف وروسته شروع شوي ولما مخکې ورته اشاره وکړله چې پخوا طالبانو د راتګ نه هم مخکې هلته تنظیمي جګړو خلک ډېر زیات ورولي وو، ډېری خلک بیرون وو افغانستان کې نه وو، ولې دا ځل افغانستان الحمدلله شکر هغه د شل کاله پخوا یا پنځه کاله پخوا افغانستان نه دی، ځوانانو په افغانستان کې داخل کې دننه دي، موږ ټول کدرونه روزل شوي دي، نړیوالو موږ ته سترګې دي چې موږ څه کوو. د تېرې شپې د بایډن خبرې کاره زموږ ته ستر یو عبرت په شکل کچېرې پاتې کېږي، موږ باید هغو نه یو لوی عبرت واخلو چې نړیوال هېڅکله موږ افغانستان نه جوړوي او د افغانستان ته د جوړېدو دپاره نه دي راغلي. تر ټولو مهمه مسله اوس دپاره همدغه ده چې کله دوی چې قدرت ترلاسه کوي د قدرت د ترلاسه کولو نه وروسته ټرسټ بلډنګ چې موږ په مینجمنټ کې ورته وایو یا د اعتبار جوړول چې څنګه اوس اسلامي امارت هغه اعتبار جوړ کړي د خلکو زړونه لاسته راوړي او هغه څه چې دوی پخوا ترسره کړي یا د دوی په نوم ترسره شوي وو پخوا هغه اوس ترسره نه کړي او افغانستان خلک او د افغانستان ځوانان د افغانستان اوسېدونکي بهر دي او که دننه دي هغوی دې ته واداره کړي چې راشي خپل افغانستان ته او افغانستان کې د دوی سره یو ځای د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره مرسته وکړي، کومک وکړي او دغه بنسټونه چې اوس جوړ شوي دي دغه بنسټونو پرمخ او د دې نظام د پرمخ وړلو دپاره دوی سره همکاري وکړي. یو اندازه ستونزې چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو او د یو ځوان په صفت موږ لا اندېښنه لرو، متاسفانه د ځینې ادارو ته ځینې غیر مسلکي کسان ورپېژندل دي چې د دوی دپاره ځینې غیر مسلکي کسان ادارو ته پېژندل شوي دي، هغه ادارو رهبري اوس هغوی په لاس کې ده. زمونږ هیله دا ده چې موږ باید د تېرو شلو کلونو کې چې یو ځینې ستونزې خصوصا ګمارانو په برخه کې وي د یو اداراتو پر مخ وړلو په برخه کې هغه ستونزې دوی متوجه شي، هغه اشتباهګانې چې پخوا شوې وې چې د ډاکټر مقرر وو، د ډاکټر په ځای به نجار وو، د انجینر په ځای به بل مقرر وو، هغه اشتباهات دوی تکرار نه کړي. خدای دې نه کړي چې بیا په راتلونکي کې دوی یو برخلیک سره مخامخ شي چې لکه د تېر نظام چې ورسره مخامخ شو. څه چې موږ ورته امیدوار یو د دوی ورځې څلور ورځې په کابل او په نورو ولایتو کې هغه د دوی مخکې ویان ته به ورته اشاره وکړلې، دوی نرمه رویه ده، د دوی د بشري حقوقو ته پاملرنه ده، د دوی د مطبوعاتو ته د اجازې ورکول دي. نن سهار به موږ تاسو ټول د څلور تلویزیون او د کابل نیوز خویندې لیدلي وو چې هغوی راغلي په سټوډیوګانو کې ناست وي، خبرونه یې ولوستل او مطبوعات آزاد دي تر اوسه پورې، فیسبوک ټویټر واټساپ افغانستان کې کار کوي، هیڅ داسې اقلیت افغانستان کې هلته شته د دوی نه تر اوسه پورې شکایت نه دی شوی. موږ تاسو همدا اوس د محرم شپې ورځې دي، د موږ هزاره ورونه د دوی خپل اسلامي عقایدو پر اساس خپلې ورځې لمانځي، ولې موږ ګورو چې د اسلامي امارت ځواکونه د هغوی امنیت یې ساتلی. دا هغه څه دي چې راتلونکي دپاره موږ او ځوانان افغانان یو ښې لوري دپاره یو ښه راتلونکي ژوند دپاره هڅوي چې په افغانستان کې انشاءالله هغه څه چې موږ په فکر کوو خدای نه خواسته هغه ویره، هغه ډار چې په افغانستان په خلکو کې د افغانستان په ځوانانو کې وو، هغه ډار هغه ویره ورځ په کمېدو ده او کولی شي نور هم دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي چې د خپلو خلکو د اعتبار لاسته راوړلو دپاره دغه اعتبار سازي پروسه لا هم کوي، لا هم دوی په خلکو په زړونو کې د لاسته زړونو د لاسته راوړلو دپاره هلې ډلې وکړي. هر هغه څه چې افغانستان خلک خصوصا ځوانان او خصوصا خویندې چې پرې خفه کېږي هغوی ته خلاص واخلي.
مننه ځاځي صاحب. اوس هم اوریدونکو ته زموږ د ټلیفون شمیرې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ پر نړیوالو شمیرو باندې له موږ سره تماس ونیسئ. زه به تاسو ته زموږ د ټلیفون شمیره ووایم، بیا به یې ولنډه دمه واخلو او بیرته به راځو د ځاځي صاحب او ویان صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00-22-01-2-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415. اوریدونکو یو ځل بیا هم ځوان فکر خبرونی ته تستاسی هر کله کومه تاسی ازادي رادیو اوري د ځوان فکر خبرونی میلمانه شریف الله ویان صاحب دی چې او همدارز سنا الله زاده صاحب لمر سره میلمانه دی. شریف الله ویان صاحب د پوهنتون استاد دی او سنا الله زاده صاحب مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. ویان صاحب که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته وایست چې د خبرونی په دې برخه کې کتاس مشته وایست چې د خلکو تاسو چې نن ولیدل د خلکو روحیات څنګه ده او شونځي څنګه دي تاسو د سترګو لیدلې حال څنګه دی په دې اړه راته وایست.
لکم سره نه چې ما تر سره ک ما ته ډیر جالب و چې زه وګورم چې امارات اسلامی چې حکومت زاینه کې ګرځي د خلکو روحیات څنګه دي، تعلیمی بنسټونه څنګه دي، او هغه شته ویره او اندېښنه شته کنه. خو خوشبختانه زه چې بهر ووتم خلکو ته به د دوی راتګ جالبه او خلک به ګنګ ګنده روان و، دوی ته به او دوی سره به ستړي مشي کولې، روغبړ به یې کاو او ورته راټول به و. هغه د ډار فضا پوره کېدو وه. دا د ما د پاره ډېره ښه فضا وه چې په دغه سې کسانو هم باور کېدی شي او دوی ته په دغه ټولنه کې هم ځای ورکول کېدی شي چې دوی کلونه کلونه یې مثال په غرونو رغونو کې جګړه کړې ده او بلاخره راغلل، یو سیاسي سیستم ته داخل شول او افغاني ټولنې ته داخل شول او د خلکو سره په ډېر نرم چلند باندې مخ ته ځي. په سړکونو کې د دوی ګرځېدن او په مختلفو ځایونو کې د دوی پایری او غزمی ما وکټلې او یو خاطره هم پکې دا شو چې په یو ځای کې دوی ودرېدل او غوښتل ځان ته میوه واخلي او د میوه والا وویل چې زه نه غواړم تانه پیسې واخلم. نو دوی ورته اصرار او تاکید په دې باندې وکړ، ټینګار وکړ چې تاسو به زما څخه پیسې زکه اخلي، زکه د غشل او څلويخ کال او ورستی کالونو کې تاسو سره مال جایداد او اغه کوم شته مچ دی د مافیا او مفسدین له خپل شي موږ تاسو د خدمت لپاره غلی. نو دا صحنه چې ما وکټلای چې کله د دوی د خپل خرڅلاو لپاره هم تاکید پدې کول او پیسې ورکول زور زیاتای نه کو، نو دغه د ما د ورځې یو ډیره ښه خاطره شو چې دوی مو وکټل چې هغه د جنگیالي نوم چې ورته خپل کیږي په تنګ کې خپل وطنوالو ته هم مثال د درناوی لپاره د دې لپاره چې دوی حقوق ته احترام پرې دي هغه د میوه پیسې ورکړي. نو دا ماته ډیره جالب ورځ وه. بل په سوشل میډیا کې او ځینو رسنیو کې مې وکتل زموږ خویندې ښوونځي طرف ته روانې وي او ځینې نور خویندې د مدني غږ اوچتولو لپاره سړکونو ته راوتلې وي چې د خپل حق غوښتنه کول او په راتلونکي نظام کې د مشارکت غوښتنه کول او د څنګ څخه د امارت اسلامي د څنګ تیرې دوه دوی ډېر په زغره د غږ کو او ډېر په جرأت باندې د دوی په مخامخ غږ کو. دا هم د ورځې جالبه خاطره وه. او ځینې ښوونځیو ته د دې لپاره چې وضعیت نورمال نه دی نو دوی غوښتنه کړې ده چې ازموینې د مخکې له وخت څخه واخیستل شي او چې کله وضعیت نورمال شو دوی اجازه ورکوي چې مثال ټول هغه تعلیمي بنسټونه خپل فعالیت باندې پیل وکړي او ورشي. نو دغه شیان اته مونږ په خوب کې هم تصور نه وکړای او مخکې دا توقع مونږ نه درلوده چې دغه فضا به حاکمه کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس د ناهیلۍ وخت نه دی او نه د وطن څخه د وتلو وخت دی، ځکه که چیرې دغه فکر د اورېدونکو او افغانانو سره ورسره وي چې وطن به پرېږدو او دا وطن به یوازې پرېږدو، نو زه فکر نه کوم دا به د حل لارې، ځکه عزت او شرف مو په همدې هېواد کې دی، همدې خطا کې دی او زموږ هویت ورسره تړلی دی. هېڅ هېواد هم پردی هېواد او پردی خلک هېڅ وخت زموږ نه کېږي، لکه څنګه چې پرون ولسمشر بایدن په ډېر غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول پر موږ باندې د الفاظو گزارونه وکړل او افغان ملت یې یو ډول افغان ولس یې په دې باندې هم تورن کړ چې دوی مثال نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي، د ولس ساتنه وکړي. دوی موږ دوی ته د دې لپاره نه راغلي چې ملت سازي وکړو یا نیشن بلډینګ وکړو، نو کله چې دوی دغسې خبرو باندې خپل اصلیت ثابت کړو او د خپل پردی یعنی په پردیو باندې د اعتماد هغه فضا معلومه شوه چې دوی باندې هیڅ وخت اتکا نه کېږي، نو اوس دا د افغانانو دپاره یو چیلنج دی چې دوی سره راټول شي، په یو ټغر باندې راټول شي او دنیا ته دا ثابته کړي چې بین الافغاني مفاهمه، بین الافغاني مذاکره، خبرې اترې د افغانانو ترمنځ جوړجاړی دا یو خیال نه دی، یو خوب نه دی، دا بلکې یو حقیقت دی او دوی د نظام او د ساختارونو په جوړښت کې یو موټی او یو لاس دی. او په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب شتون موجود دی چې په پخوا به څه تېروتنې کړي یا به نه یې کړي او څومره به دوی د ولس سره محبوبیت درلود یا نه درلود، هغې ته نه کتو سره د دوی اوس شتون د جوړجاړی رامنځته کول او د نوي نظام په جوړښت کې د دوی رول دا هم ولس ګوري، او هغه خلک هم ګوري چې میلیونونو ډالرو سره د وطن څخه ووتل او دا ولس یې یوازې پرېښودو، ولس یې په ډېرو سخت او نازکو حالاتو کې داسې بحرانونو سره مخامخ کړ چې نن موږ تاسو په خپل سر وینو. او هیله مو دا ده چې ولس دې اوس د ملت سازۍ لپاره کار وکړي او دغه نوی نظام دی چې کوم بیان ازادي ته نسبي اوس موږ تاسو ګورو چې دا فضا آزاده ده او مساعده ده، د دې په واسطه دوی اړ باسي چې داسې ساختار او داسې نظام رامنځته کړي چې هغه کې خلک خپل ځان وګوري او خپل حقوق د پاره غږ اوچت کړي او دغه خدای دې وکړي چې دغه نظام چې رامنځته کېږي یو خپلواک او په ټولو دیموکراتیکو اصولو باندې پابند وي. زما نظر دا دی که چیرې د بیرته موږ دیکتاتورۍ او شاتګ ته لاړ شو نو دا به یو خفګان او د خلکو د رګونو خفه کول وي او دا به په حقیقت کې موږ ته شاتګ وي. ما خوشبختانه د دوه درې څلور ورځو حالاتو نه موږ ته دا ښکاري چې ولس باندې خدای باندې باور رامنځته شوی دی، خدای دې وکړي چې دا باور وساتل شي او یو سلاتیا درجه تغییر د وروستۍ ورځو کې ونه ګورو او داسې نظام رامنځته شي چې د واقعي خلکو او د سیاسونو څخه رامنځته شوی وي او بیا موږ د سیاسي او مافیایي اقتصادي کړیو سره مخامخ نشو.
مننه ویان صاحب. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00420221205001 او 00420221401. اوس هم زما همکار چې تخنیکی چارې پر مخ وړي قادر جلالوف صاحب وایي چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
او تاسو ډیر مهرباني، مننه. زه لکه ملمنه چې خبرې وکړې او ډیر ښکلې خبرې زازي صاحب وکړې، ان شاء الله الرحمن هیڅ پېښه نه ده راغلی. دو ځای ته موږ ټلیفونونه کې ورګون پکتیکا خو خپل خلک ګرځي ګرځي، الله ملک دی، الله خالق دی، الله رازق دی. ویل خلک خپا دي د بهرنۍ میډیا، دغه خلک دغه ته اڅوي چې مکتب به بند شي، ښځې به بند شي، یو څوک نه دي بند مکتبې ته چي. ان شاء الله هغه حکومت هر مسلمان خوشحال دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لارې روان وي. نن سبا ان شاء الله طلبونه ته اعلی پاک عقل ورکلای دی، کتنګ چې ځکه دغه نومونه استعمال چې وکړو طالبان که د بل صاحب چې وې چې مې وای کا پیسې ورکړي دا کا پولیس وای ملي اردو وای پیسې نه ورکوله دکاندار ته پیسې ورکړي یی څوک دې نه خپا کیږي ان شاء الله رحمان طالبان او چیرې
مننه تاسو تبصره مو
واخیسته
bale موږ دغه نسو تاییدولای ازادي رادیو دغه نسو تاییدولای چې آیا د ملي اردو ځواکونه به خلکو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي وای یا به بیرته پیسې ورکړي وای کنه د اوریدونکو تبصره مو واخیستل او دوی د اسلام پرانا کې د خلکو د ژوند ته اشاره وکړه په د دوی د خبرې په تعقیب به وایم چې د افغانستان اکثریت خلک په خوا هم مسلمانان وو او اوس هم مسلمانان دي نو د خلکو په دین او په مذهب کې کوم تغییر نه دی راغلی مخکې هم خلک د همدغه اسلام پلوی کوله او پیروانان وو اوس به هم وي نو اوس پر اسم زده یې تاسو ته یو پښتنه به درڅخه د سوشل میډیا په اړه باندې وکم د ټولنیزو رسنیو باندې ځینې ویډیوګانې خپرې شوی دي چې په کندهار کې د وژنو او چې بیا ملګرو ملتونو وویل چې کې داسې جنگي جنایت ګڼل کېدلای سي پر لارو کوڅو باندې خلک وشتل شوی دي وژل شوی دي او په سرکونو باندې مړی پراته دي دا ډول ویډیوګانې خپرې شوی دي او همدارس د دې ترڅنګ ځینې نورې ویډیوګانې چې شي په دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې پر سوشل میډیا خپرې شوی دي چې طالبان د افغانستان پارلمان ته ننوتلي دي او د پارلمان د ودانۍ دننه پر څوکیو باندې خیژي او ولاړیږي او په یوه مورد کې په اردو ژبه په خپل منځ کې خبرې سره کوي او د دې ترڅنګ ریشخندی او د ډول نور شیان لیدل کیږي په نورو مواردو کې پر سوشل میډیا چې کومې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوی دي په دغه کې لیدل کیږي چې د طالبانو غړي پر فوارو باندې ختلې دي پر پارکونو کې د کوچنیانو پر ټالونو او زنګوګانو باندې دوی ټالیږي او دا ډول یو وضعیت رامسته شوی دي چې خلک په دغه ویډیوګانو په لیدو باندې ورته تفسیر کوي چې دوی په شوک کې دي دا څنګه وضعیت روان دی او دغه کیدای چې د خلکو د بیرې په زیاتولو کې هم رول لوبولې وي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې خلک په دې هم مایوس او ناهیلي کیږي چې د بیرې فضا رامسته شوې ده چې د دوی راتلونکي څه ډول لاسونو ته ولوي دی
مننه بالکل هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې خپرېږي موږ وینو ولی یو څه چې زه وایم هغه دا چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ځینې شخصي تربګنۍ لرو او چې هغه فرصتطلبه خلک چې ډېر وخت منتظر وو چې د قدرت د خلا نه په استفادې خپل شخصي عقدې او شخصي ستونزې چې لرلې هغه د دې وخت نه استفاده وکړي هغه خپل مشکلات چې پخوا په پل منظور دي چې لرل په دې نظام خلا نه هغوی متاسفانه ګټه اخیستل دا چې تر اوسه پورې د معتبرو تفصیلو نه ده تر اوسه پورې نه ده تایید شوی چې ډاکټر او خپل د اسلامي امارت خلک هم مسؤلین هم وایي چې دا کار یعنې تاییدي او ډیرت راپورونه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ولې هغه ویډیوګانې چې موږ په پارلمان کې ګورو یا په نورو دولتي اداراتو کې ګورو متاسفانه دغه د شخصا د ځان لپاره او د ټول افغانستان ولس لپاره خو څنګه دولتي نظام لپاره اغه د اماراتي نظام د کاغه په قانوني نظام یو نو یو ډول توهین بولول دا چې دا څنګه د اسلامي معنی سره ځینی خلک چې د تنه د امارات په نوم راځي دوی پر یو ځای کیږي لکابل ورځ چې کابل ته راغلل دي په کابل کې شروع کو د اسلامي امارات د فورم نه د اسلامي امارات د ځواکونو د قیافه نه د استفاده وکړه او د موټر نه استفاده وکړه د خلکو کورونو ته لاړل په کورونو کې شروع کو د دولتي ادارو ته لاړل دولتي ادارو نه امکانات یې ورل مټر یې ورته دوی په نوم یې وکړل دا اوس د اسلامي امارات د مسؤلینو مسؤلیت د دندې د فریضه یې ده چې دوی باید دا تفکیک دا د توکي دا خلک دا کار توکي وایا دا د دوی جنګیالي دي د دوی خلک دي او کنه دي که چیرې دوی پورې مربوط نه دوی باید ملت ته روښانه کړي او د خلکو مخه ولیدي که خدای نه خواسته دغه موضوع روښانه نه شي هغه باور هغه اعتماد چې دوی د دوه ورځو درې ورځو کې جوړ کړی دا ورځ ورځ دلاسه په ممکن دی وي تر موږ ټول افغانانو ته موږ د خپل د دولتي ادارو د خپل حقوقي ادارو حیثیت تر ټولو لوړ ده او تر ټولو مهمه ده دا چې ځینې کسان په اردو ژبه خبرې کوي راځي زمونږ دولتي ادارو ته نه وځي زمونږ او ودانی ته نو دي یا ځینې داسې گزارشونه دي چې پرون شپه ترخم نه ځینې د پاکستان ملوچي تر ننګرهار پورې راغلي او سایت ځان سره وړي دا اندېښنه دي چې موږ ټول ورته اندېښمنو د خدای نه خواسته دغه گزارشونه یا دغه جنګوسي رښتیا وي موږ په کومه خپله روان یو هغه تاسو چې تر اوسه پورې همیشه دین مخالفینو په اماره اسلامي امانت باندې لګولای چې دوی د پاکستان په خواخه راغلي دوی اکثریت په پاکستانیان دي دغه پښتنو ته باید اسلامي امارت مسؤولین ځواب ووایي او هغه دغه چاپه او دغه ټول جرمات په دوی لګیدل تا کا پاتې
مننه ځاځي سپ ویان سپ تاسو ته براسم زما اورستي پښتنه بوي له تاسو څخه تاسو کې د افغانستان ځوانانو ته کوم پیغام لري د پوهنتون دی او استاد په توګه باندې چې اوس دوی باید څنګه خپل ورختایي لري کې د ځانه څنګه د مایوسی او ناهیلی له ځانه لري کې او باید د هلو څخه لاس ونخلي څنګه دوی کولای شي چې خپل راتلونکي ته یعنی پام وکړي او په داسې یو حالت کې چې ګډوډي رامسته سوی ده او هیڅ خوا نه ده معلومه دوی څنګه کولای شي چې خپل پر اعصابو باندې کنټرول وساتي
پرته له شک ذهني فشار او د خلکو هغه اندېښنې هم په ځای دي ځکه چې دوی تیر ته ګوري قضاوت کوي نو کله هم زمونږ تاسو متل دی وایي چې مارچ چلے له پړي هم داریږي کنه نو دغه مسایل ته په کتو سره زه دا وایم چې ولست خپل هغه امید له لاسه نه ورکي ځکه اوس کا هر خبره دا خبره بین الافغاني شوی ده زمونږ طالبان هم ورونه دي او ټول خواوی چې دلته شتون لري دا ټول ورونه دي کچیر دوی هغه د ملي ګټو پر اساس تصمیم ونیسي او د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکي او دلته خلکو ته قناعت ورکي چې دوی هغه کاروان چې د پرمختګ کاروان د شلو کالونو څخه راپدې خوا شروع شوی په همدې باندې روانېږي بیرته شاتک بنوي نو خلک په دې باندې اعتماد کوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې په دې سختو شرایطو کې کېدای شو چې دوی هم زمونږ په شان ځینې اندېښنې تېرې کړي وي په اوس وخت د ډېرې چې راپورته شي خپلو وظایفو ته ځان ورسوي کار وکړي او دغه ولس کړېدلی او ځورېدلی ولس چې اوس نسبي ارامتیا ته رسیدلی دی او د مختلفو د امارت لخوا دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې کار وکړي نو دوی باید خپلو کارونو ته حاضر شي محصلین باید په نورمال شکل پوهنتونونو ته راشي زما هیله دا ده چې کوم پرمختګ چې په پوهنتونونو کې شوی دی کوم پرمختګ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې شوی دی کوم پرمختګ چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شوی دی دا باید وساتل شي او هغه کادرونه چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او لار لټوي چې افغانستان څخه لاړ شي باید دا د قناعت زمينه ورته مساعده شي زما په نظر د تبلیغاتو کچه باید لوړ شي او مختلفو رسنیو او مختلفو چینلونو څخه خلکو ته داد ورکړل شي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه د افغانستان پایښت ثبات او پرمختګ هم د مونږ تاسو پورې تړلې دي او کچېره مونږ تاسو هم افغانستان یوازې پریدو بیا به د هیڅ هیواد هغه کوم احساس چې دې مونږ غواړو ونه لرو او په سختو حالاتو کې ملتونه ازمایښتي نن زمونږ د تاسو د ازمایښت پرځ ده هیلمن يم ځوانان دغه ازمایښت کې بریالي راشي او هیلمن يم چې زمونږ نظام د څه نظام وي چې ځوانانو د انرژي څخه استفاده وکړي نه دا چې په تیرو د تیر نظام په شکل ځوانانو د حضور څخه لري استفاده وکړي او په حاصل کې د اقتصادي سیاسي او کړیو په دام کې وګرځيږي ځوانانو ته دغه بیان او غوښتنه ده چې راځي سخت ورځي راځي د هر سخت ورځ وروسته اسان ورځي را روان دي او خې ورځي را روان دي په نا امیدۍ باندې وطن نه ساتل کیږي امید بساتو ان شاء الله چې افغانستان به خې ورځي ته ورسیږي
مننه ویان صاحب ځاځي صاحب تاسو نظر به هم واخلم ورستی پښتنه همدغه پښتنه بل تاسو څخه وکم ویان صاحب ویل چې ځوانان باید خپل هلي للا سوار نکړي تاسو سوال غواړي ځوانانو ته
د تاسو د ورسته پښتنه په جواب هم د ماز یو لند راګي پیغام د ځوانانو ته هم دا ده چې د خاورې موږ ده موږ د دې خاورې مالکانی نور باید موږ د دې انتظار ونه واسو چې امریکایان دا چې موږ غربیان دا چې موږ روسان چې نه دا چې د خاورې د تابعه ته څو چې موږ خپل هیڅ مالکیت دې ژوندې نه کوڅ موږ د دې خاورې مالکانی او بدل تشفاده او کثیره او کچنګ او که هر څه دې او د وطن باندې په تخته نه راوباسو
مونږ نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره امید ودرو. د دې لپاره چې مونږ د دې خاورې ساتنه وکړو مونږ ته ضرور ده چې هر نوع تکالیف مونږ باندې راځي باید وېږلو. او د ځوانانو نه مې هیله غوښتنه دا ده چې مونږ الحمدلله په افغانستان کښې تر 70 پورې ځوان نسل ده، اکثریت نفوس ځوان ده. که چېرې مونږ اتفاق اتحاد ولرو د خپلو د ملي ګټو دپاره سره یو لاس وکړو، هر هغه نظام چې دا چې په افغانستان کښې بېدین د ځوانانو نه نه شي کولی مخته لاړ شي، نو که چېرې مونږ سره لاس په لاس سره یو کړ چې هغه د امارات نظام وي که هغه بل نظام وي، کولی شو خپل هېواد وساتو او د خپل هېواد د ښې راتلونکي دپاره امیدواره واوسو او مرسته سره وکړو.
ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. د ویان صاحب او ځاځی صاحب څخه په مننې سره چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.